السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2018 کال د اگست میاشتې شپږم نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته ورکړلې وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. اول خبرونه له اسرار العالم مومند اورو.
مهم خبرونه لنډیز. په پاکستانی پارلیمان کې د فاټا منتخب غړو د پاکستان شپږمه سرشمیرنه رد کړې. وایي چې د قبایلو آبادی کمه شمیرل شوې. د خبر پښتونخوا سیاست څنګه وایي په صوبه کې له ډینګي ناروغۍ د مړو شو کسانو شمیر اته ته رسېدلې. او په کابل کې پر امام زمان جماعت په برید کې د وژل شو کسانو شمیر اته ویشت ته رسېدلې. اوزه خبرونه تفصیل. په پاکستانی پارلیمان کې د فاټا منتخب غړو د پاکستان شپږم سرشمیرنه رد کړې. وایي چې د قبایلو آبادی کم شمیرل شوې. په قومي اسمبلی کې د فاټا استازي مولانا جمال الدین نن مشال ډوټ ویل چې دا سرشمیرنه دوی ته د منلو وړ نه ده او دوی به پر ضد احتجاج کوي.
خپل احتجاج با موږ د قبایلو دغه احتجاج با خام په زور او دم سره په هر ځای کې پیش کاوه او تر هغه پورې به موږ لا یو تر څو پاتې قبایلو ته دا شای تر لاسه شوی نه او دې ځای شوی دی کنه دا چې هم دا شماره موږ تسلیمو نه.
زیاتره قبایلي مشران او سیاستوال وایي چې د دوی آبادی تر 1 کروڑ زیاته ده. خو د پاکستان سرشمیرنې ادارې پرون په خپل ابتدایي رپورټ کې ویل چې د پاکستان ټول آبادی څه باندې 1.4 کروڑ و او یا لکه ده چې پکې د دوی په خبره د فاټا آبادی 50 لکه، د خبر پښتونخوا څه باندې 2.5 کروڑ، د بلوچستان څه باندې 1.3 کروڑ او د پنجاب تر ټولو زیاته څه باندې 1.5 کروڑ ده. د خبر پښتونخوا سیاست څنګه وایي په صوبه کې له ډینګي ناروغۍ د مړو شو کسانو شمیر اته ته رسېدلې. د سیاست څنګه یو چارواکي ډاکټر تولان مشال ډوټ ویل چې پرون د ډینګي یو بل ناروغ هم مړ شوی. د په خبره پرون پورې د 919 کسانو طبي معاینه شوی چې پکې په 110 کسانو کې د ډینګي ناروغي موندل شوی.
تقریبا یو سل او سلویخ مریضان پر ټول صبح کے پاس پتالوں کے داخل لی اور دانو ٹو چیزی نو دا لکا دا دی علاج شوئے دا واپس کرون تتلی.
بلخوا پرون پیښور های کورټ د خبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی چې د تاکال سیمې سره نږدې د تیز رفتار بس منصوبې لپاره جوړې هغه کندې بندې کړي چې په دې کې د ولاړو اوبو له کبله کېدای شي په تاکال کې د ډینګي ناروغي خوره شوې وي. د قبایلي سیمو د منتخب د پارلمان استازو رواج اکټ رد کړی. وایي دا له FCR قانون سره هیڅ توپیر نه لري. د قبایلي سیمو نامنتخب د پارلمان استازو نن مشال ډوټ ویل چې دوی یو کمیټې جوړه کړې چې سپران وزارت ته به د رواج اکټ په اړه سپارښتنې ورکوي چې څنګه دا له FCR قانون غوره کېدای شي. د باجوړ جنسې نه د سینټ غړي هدایت الله خان د خالی پورت مشال ډوټ ویل چې دوی ټولو موجوده او پخوانیو پارلماني استازو له قبایلي سیمو وکیلانو او بیوروکرات سره پرون په شریکه غونډه کړې او ورته د رواج اکټ ژباړل شوی مسوده ورکړې. ورسره ټولو دا منلې چې رواج اکټ د FCR دویم شکل دی. دا یو باندې دا چې په فاټا کې د انتظامی او اینی اصلاحاتو لپاره جوړی حکومتي کمیټه په تدریجي ډول د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا د ورګډولو او په قبایلي سیمو کې د نافذ FCR قانون پر ځای د رواج اکټ راوړلو وړاندیز کړي چې لا یې هم قومي اسمبلی منظوري نه ده ورکړي. په کابل کې پر امام زمان جماعت په برید کې د وژل شو کسانو شمیر اته ویشت ته رسېدلو لسګونه نور جوبل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو مسؤل اسماعیل کاوسی نن مشال ډوټ وویل چې په دې پیښه کې تر 500 ډیر کسان ټپیان هم دي چې پکې د 100 کسانو حالت نازک دی. د کابل په کلا نجارها سیمه کې پر امام زمان جماعت پرون څلور کسانو برید وکړ او شاوخوا 15 ساعته یې مقاومت وکړ. داعش وسله والې ډلې د دې حملې ذمواري منلې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي واشنگتن په افغانستان او جنوبی ایشیا کې د دوامدار مثبت نتیجې په لټه کې دی. ایچ آر میک ماسټر تیر ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته دا خبره وکړه. ویل چې د افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره د امریکا نوې ستراتیجي د ټولې سیمې په ګټه ده. میک ماسټر زیاته کړه چې نوې ستراتیجي داسې نه ده چې دا د یو کال لپاره ده، دا ستراتیجي اوږدمهاله ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار بیا وویل چې په افغانستان کې بریالیتوب داره چې هلته داسې ترګر ډلې پاتې نشي چې کومه سیمه یې په لاس کې وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې د دغه سازمان د اټومي څار په اداره غږ کړی چې د ایران پوځي مرکزونو ته په رسی کولو سره دا خبر یقیني کړی چې آیا ایران خو په پټه داسې فعالیتونه نه کوي چې د نړیوال اټومي تړون له مخې پرې بندیز دی. نیکی هیلی پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل، زه د نړیوال اټومي توانایي په اداره به پوره باور لرم، خو دوی له یو داسې هیواد سره چلند کوي چې په تېر وختونو کې یې ناسم معلومات ورکړي او په پټه یې اټومي پروګرامونه تعقیب کړي دي. نوموړی زیاته کړه چې هغوی د نړیوال اټومي توانایي اداره تشویقوي چې د خپلو ټولو اختیاراتو په کارولو سره له هر ممکن اړخه دا وڅېړي چې آیا ایران د 2015 کال اټومي تړون ټول شرایط پوره کوي او که څنګه. د عراق د منوچهر وزیر ویلي حکومتي ځواکونو د عراق د تلعفر خار او یا فیصده خاوره له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولې ده. ابراهیم الجعفری نن په بغداد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې ډېر زر به پاتې نورې برخې هم له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش څخه ونیسي. د تلعفر د بیرته نیولو د عملیاتو قومندان نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې حکومتي ځواکونو د دغه خار مرکز او پوځي قله نیولې ده. د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په ملاتړ عراقي ځواکونو تیره میاشت د عراق موسل خار تر نهه میاشتې جګړې وروسته له اسلامي دولت ډلې ونیو. او د امریکا پوځ وایي دغه هیواد بلیک هاک هلیکاپټر د یوه تربیتي مشن دوران د یمن په ساحل کې رالویدلی دی. د امریکا د مرکزي قمندانۍ څخه په یوه اعلامیه کې راغلی چې د دې هلیکاپټر د عملی 15 غړي ژغورل شوي او د یو بل غړي د موندلو لپاره عملیات دوام لري. دغه امریکایي بلیک هاک هلیکاپټر پرون د یمن ساحل جنوب ته په 10 کیلومتره کې لویدلی دی. د جهاز پرېوتو د علت په اړه د امریکا پوځ څه نه دی ویلي. د امریکا د ځانګړو عملیاتو ځواک کونه په یمن کې ځمکني عملیات اهم ترسره کړي چې دغه عملیاتو په ترڅ کې د جنوري په میاشت کې دغه هیواد یو سرتیری وژل شو. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار العالم محمد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان شماریاتو ادارې د سرشمیرنې رپورټ وړاندې کړي، خو د قبایلو مشران تحفظات لري.
ما مخکې دا خبره کړې وه چې که تاسو مونږ صحیح شمارل غواړئ نو مونږ په مستقل پته چې کومه زمونږ په کارت کې ده تاسو هغې ته مونږ واچوئ چې پته ولګي چې قبایل دوه نیم کروڑه دي که نه دي.
د قبایلي سیمو منتخب د پارلمان غړي وایي اف سي آر نه مني او د رواج اکټ په اړه خپل سفارشات په سفران وزارت ته ورکوي.
ټول په دې اګري شو چې اف سي آر خو بالکل 1% هم مونږ نه مني. زمونږ مخه ته دا رااله چې آیا دا رواج اکټ کوم دی دا مونږ شفاف چې کومې غلطۍ نه پکې دي.
دا خیبر پختونخوا صحت محکمه وایي په صوبه کې د ایډز ناروغانو شمیر زیات شوی دی. لاملونه یې څه دي؟
انجکټیبل ډرګ یوزرز چې کوم دي هغوی کې دا کیسونه را روان دي. فاټه دي زیات شوی دي د بهر نه چې څونه خلک راغلي پای کې زیاتره دا کیسونه.
د افغانستان له پولې سره نږدې د مومند اوسیدونکي وایي حکومت د هغو کسانو د واپسۍ لپاره بندوبست وکړي چې د کاروای په وخت د پولې اخوا غاړې تللي وو.
اغه سم خلک چې ډیر داغینه تاسو پښتنه وو چې څنګه چلې ال دی افغانستان حکومت نه بریدي او دلته دا کور شلو خلک دې مشکل او بری تاسو سره مخ دې دې وسوک مخرانی کی.
لمشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان شماریاتو ادارې د شپږمې سرشمیرنې ابتدایي رپورټ وړاندې کړی دی چې پکې د پاکستان ټول آبادی 40.5 کروڑ ښودل شوی چې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو او نورو سیاسي مشرانو ورباندې اعتراض کړی دی او وایي چې دوی دا په مکمله توګه ردوي. په رپورټ کې ویل شوي چې د فاټا آبادی 50,000 ده. رپورټ پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د همګټو شورا په غونډه کې وړاندې شو. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج صحیح راکوي.
وړاندې کړل شوي رپورټ کې د پاکستان ټوله آبادی 40.5 کروڑ ښودل شوی چې پکې د پنجاب آبادی 12,02,000 د سند آبادی 4,78,000 د بلوچستان آبادی 1,03,30,000 د خیبر پختونخوا آبادی 3,05,03,000 او 371 د اسلام آباد آبادی 40,06,000 او د قبیل قبایلی سیمو آبادی 500,165 خودل شوی. په دې مقدس شماریاتو ادارې لخوا خبرونه کې ویلې شو چې تر دې دمه په دې سرشمېرنه باندې د کومې صوبې له طرفه سې اعتراضات مخې ته نه دي راغلي. په کومه چې وزیر اعظم شاهد حقان عباسی وویل کچرې راتلونکي وخت کې د کومې صوبې لخوا اعتراضات راغلل نو هغه به لرې کولی شي. خو د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي او الفاټا سیاسي اتحاد په دې سرشمېرنه باندې اندېښنې ښایي او وایي چې دا د قبایلو سره زیاتې دي ځکه چې د قبایلو آبادی ډېره زیاته ده. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د سفران لپاره د قومي اسمبلۍ د قائمه کمیټې مشر او د قومي اسمبلۍ غړي مولانا جمال الدین وویل چې دا سرشمېرنه دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه ده او دوی به پر ضد احتجاج کوي.
دا بالکل زمو سره دا بالکل صحیح مردم شمالین دا د قبایلو سره زیاته دي ناانصافي ده. د وزیر اعظم سره خبره کوو په پارلیمان کې به خبره کوو د گورنر سره به خبره کوو او موږ به کچیرته موږ د فوجانو د مشر سره مرابطه وشوه د هغې سره به خپل احتجاج به موږ د قبایلو دغه احتجاج به ښه په زور او دم سره په هر ځای کې پیش کوو او تر هغې حده پورې به موږ لګیا وو تر څو پورې چې قبایلو ته دا شاید ترلاسه شوی نه او ډېر زیاتی شوی دی که نه دا دا شماره موږ تسلیمو نه.
همداشان د الفاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په فاټا اصلاحاتو کې او په دې سرشمېرنه کې د قبایلو حق واخلو. نوموړي زیاته کړه
د دریو جنسو د آی ډی پیز ریکارډ راوالی د نارت ساؤت خیبر نو د هغې نه د 550 لکو نه د هغې آبادي زیاته ښودل شوې ده او هغې کې هم څه تحصیلونه نه دي راوتلي. نو دا ځمکې وخوړل که اسمان ته وختل نه پوهېږو. ما مخکې هم دا خبره کړې وه چې که تاسو موږ صحیح شمارل غواړئ نو موږ کو مستقل پته چې کومه زمونږ په کارټ کې ده تاسو هغې ته موږ واچوئ چې پته ولګي چې قبایل 2.5 کروڑ دي که نه دي. ځکه چې موږ کله کارټ جوړو نو موږ نو په نورو ضلعو کې نه جوړئ. که موږ کراچۍ کې یو که موږ لاهور کې یو نو موږ ته وایي تاسو خپلې کورنۍ ضلع ته ورسئ او هلته نه به تاسو کارټ جوړوئ. دا موږ ته بالکل نه ده منظوره. ځکه چې دا هماغه هیلې بانې دي کېدای شي اوس زمونږ دغه انفسي وارډ باندې هم کارټ ولګي.
د ذکر ده 19 کاله وړاندې په کال 1998 کې شوې سرشمېرنه کې د پاکستان ټوله آبادی 43,23,252 خودل شوې وه چې پکې د قبایلي سیمو آبادی 43,06,323 خودل شوې وه. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د قبایلي سیمو نه منتخب د پارلمان استازي وایي دوی د مرکزي حکومت لخوا جوړ رواج اکټ او موجوده اف سي آر قانون کې هیڅ فرق نه ویني. د دوی په خبره هم په دې غرض یې یوه کمیټه جوړه کړې چې سفران وزارت ته به د رواج اکټ په اړه سپارښتنې ورکوي چې څنګه دا له اف سي آر قانون غوره کېدای شي او د بشري حقونو تر څنګ نورې معاملې د نورو سیمو برابر راولي. له اسلام آباد د محمد عمران رپورټ اورو.
د باجوړ جنسینه د سینیټ غړي هدایت الله خان د خالی پورز مشال ریډیو ته وویل چې دوی ټولو موجوده او پخوانی پارلماني استادو له قبایلي سیمو وکیلانو او بیوروکریټ سره په شریکه یو غونډه کړې او ورته د رواج اکټ ژباړل شوی مسوده ورکړې او ورسره ټولو دا منلې چې رواج اکټ د اف سي آر دویم شکل دی. د نوموړي په وینا دوی اف سي آر په 1% برخه کې هم نه مني خو په دې قانون کې په ځینو سیمو کې اف سي آر پاتې کول کیږي کوم چې څوک هم پر دوی نشي منلې.
یو خدا په ټول په دې باندې اګری شو چې د کوسپټې ریفارمز کې په دې کې بعض علاقې پروټیکټډ او بعض ان پروټیکټډ دي. ان پروټیکټډ کې اف سی آر ټول په دې اګری شو چې اف سی آر خو بالکل 1% هم موږ نه منو او دویم ورځ موږ مخې ته دراله چې آیا دا رواج اکټ چې کوم دی دا موږ صفاق چې کومې غلطیانې پکې دي یا دا موږ سی پی سی سی آر پی سی چې کوم دی دا پینل کوډ شي یا دا تاجرات پاکستان وته وي او یا موږ هم دغه ومنو چې څنګه په نور پاکستان کې.
سینیټر هدایت الله زیاته کړه چې د باجوړ عثمان خیل او برنګ سیمو کې اف سی آر پاتې کول غواړي خو دغه تر ټولو پورم نسیمې دي. نو دوی غواړي داسې قانوني مسوده جوړه کړي چې د اف سی آر نوم ختم شي او ټولو قبایلي سیمو ته لکه د نورو پاکستان ستانی وګړو بشری حقونه میلاو شي. په دغه غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې دوی په موجوده حالاتو کې د خیبر پختونخوا صوبې سره شاملېدل غواړي خو که وروسته په پاکستان کې نوې صوبې جوړېږي نو دوی به هم بیا دا غوښتنه کوي.
موږ پکې چې د صوبې سره شاملېدل لکه ټولو خلکو یې صوبې سره فلال شاملېدل موږ غواړو خو ان کیس کو په اخرتم په پاکستان کې نورې صوبې جوړېدلې موږ پکې دا شک اټ کو چې اوس لکه پاکستان کې مسله ده کو دوی صوبې جوړوي نو ډېر پرابلم د دې جوړ شي او یا موږ له ځان له صوبه راکړي کو آئندہ کی چرته صوبې جوړیږي نو زمنګ بدا اولنې حق چې موږ به ځان له صوبې
د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیه فاټا لایرز فورم یو مشر اجاز محمد هم دا دریز لري چې رواج اکټ د قبایلی سیمې اوسیدونکو ته هغه حقونه نه ورکوي کوم چې یو عام پاکستانی ته ترلاسه دي.
رواج اکټ دا خبره شوه چې د سپریم کورټ د هاي کورټ اعتراضه غوږونه قبایل ته ورکو د بنیادی حقوقو خبره ده په کار دي چې هغه بالکل وګرځول شي د عدالت او د انتظامی بلتون دي دا په کار دي چې وکي ای پی ای چې دغه تک کم دي دا د ایڈمنسټریټیو افیسر دغه تک پسنا دي چې کم دي عدلیه دا ځنګ کوي چې ځنګ کوي چې دا پر وخت د دې خبره ډیره زیاتی ضروری دي چې دا پکې وي که فرض کړه دا خبره پکې نه وي عدالت دې کوم نظام دي کدا په دې کې مکمل بدل نه کړو شو خو د دې ملک عدالتونو د حکومت سیستم دلته دي کدا ور نه کړو شو نو یقینا چې پر وخت او په اف سی آر کې بیا هیڅ فرق نشته دي
د پارلیمانی استاد یو پدی کمیټه کې موجوده او پخوانی استاذي وکیلان او ریټایرډ بیوروکریټس اخیستل شوې دي کوم چې بدریواج ایک د خکولو سپارښتنه جوړي او بیا به سیفران وزارت ته وړاندې کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په خیبر پختونخوا کې د ډنګي تبې یو بل مریض مړ شوی دی چې دا 400 دی. له دې سره له ناروغي د مړو شو کسانو شمیر اته ته رسیدلی دی. سرکاري شمیر ښایي د ډنګي تبې ناروغان هم تر 1400 اوړېدلی دي چې پکې خواوشا 150 کسانو سم د پېښور په هسپتالونو کې د علاج لپاره داخل دي. د پېښور های کورټ هم صوبایي حکومت ته په سختۍ سره هدایت ورکړي چې په دغه رنځ د کابو موندلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او عدالت ته دې د هغې رپورټ هم ورکړي. په دې اړه له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د سیاحت صوبای محکمې وینا تر مخه دا 400 سره تعلق لرونکي د ډنګي تبې لوجې یو بل کس هم پرون وجل شوې دي چې تر مخه د ډنګي لوجې دغه شمیره اتو ته رسیدلې ده. په خیبر پختونخوا کې د سیاحت محکمې لخوا د ډنګي د ناروغو او د دې لپاره د تنظیماتو په خله د معلوماتو د ورکولو یو خصوصي څانګې یو چارواکي ډاکټر عطاالله مشال لیډو ته په دې حق لوویل چې پرون دوی ته د 200 زیات کسان ټیسټونه لراغلو چې پکې په 125 کې د ډنګي وایرس تصدیق شوی دی او په هغه کې 133 د پېښور په بیلابیلو هسپتالونو کې داخل شوی دی.
مریضان رپورٹ شوی دی 1500 مخکنی ټوټل لکه اوسه پوری د جون نوالا دا د ټولي صوبې نه دی د اوسه پوری زموږ سره چې کم داخلي نو هغه تقریبا 140 مریضان په ټوله صوبه کې په هسپتالونو کې داخلي او دا نو ټول چې دی نو دا لکه د دې علاج شوی دا واپس کورونو ته تللي او د دې 8 کسان د اوسه پوری وفات شوی دی. یو مریض پرون وفات شو د سیریس کنډیشن کې ډایرکټ سی یو ته راغلی.
بلخو د پېښور های کورټ هم پرون د خیبر پښتونخوا حکومت او د صحت محکمې ته پکلک امر کړی دی چې د ډنګي وایرس ختمول لپاره دی عملی ګامونه پورته کړي او چرته چې هم اوبه ولاړې دي یا په سړکونو کې کندې شوي دي نو باید دغه کندې بندې کړي شي او دغه اوبه دې لرې کړي شي. عدالت د صحت محکمې مشرانو ته ویلي چې عدالت ته په خپل راشي او د ډنګي رنځ قابو کول لپاره چې څومره پرمختګ شوی دی د هغې رپورټ یې ورته جمع کړي. ډاکټر عطاالله چې د صحت محکمې لخوا د دغه معلوماتو ورکول لپاره ټاکلې شوی دی وایي چې د صوبې په ټولو اسپتالونو کې صوبایي حکومت بیړنی حالات نافذ کړی دی، ټول انتظامات شوی دي، خصوصي وړونه مختص شوی دي. نو د دوی په وینا هم دغه وجه ده چې د ډنګي تبې اغیزمنو کسانو شمیره کې هم کمی راغلی دی.
تعداد کمی لگیا دے تاسو ګورئ چې زمونږ اوسه پورې تقریبا 1000 کسان چې دي نو هغه علاج شوی دی او هغه واپس تللي دي خپلو کورونو ته. دغه سیاسي اکشن شوی دی نو دا تاسو خطرې خبره نه ده چې څومره سرکاري هسپتالونه ټول آیا سیډمن کوهستان نوالا تر درګیا خانه پورې ټول بدنونو کې ډنګې د مریضانو لپاره واډونه مقرر کړی شوی دي.
دا خیبر پښتونخوا د صحت محکمې په وینا د پېښور او 400 وروستو مردان، هریپور، مانسیرا، دیر، سوابه او بونیر کې هم د ډنګي ماشي خلک اغیزمن کړی دي. خو له دوی وایي چې په هر سیمه کې په هر سرکاري هسپتال کې ټول انتظامات ورته کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا د روغتیا محکمه وایي چې په یاده صوبه او فاټا کې څه باندې 8000 کسان ایډز لري خو په ټول پاکستان کې 133000 کسان په دې ناروغۍ اخته دي. چارواکي د ایډز ناروغۍ زیاتېدو مهم لامل په خلکو کې د پوهاوي نشوالی په ګوته کوي. احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ راکوي.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې ترسره شوې سروې ښیي چې په دې هیواد کې د اندازې له مخې 133000 کسان په ایچ آی وی ایډز ناروغۍ اخته دي چې څه باندې 14000 له روغتیا محکمې سره راجستر دي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا څنګه ایډیشنل ډایریکټر جنرال او د ایډز پروګرام مشر ډاکټر ایوب روز وای چې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د سش کال سروې لمخې څه باندې 8000 کسان په ایډز اخته دي، خو د نوموړو په وینا له دوی سره یوازې 2000 کسان راجستر دي چې 315 اویا د فاټا دي. نوموړي زیاتوي چې په ایډز اخته ګڼ شمېر کسان یا خو طبي معاینه نه کوي او یا هم خپلې کورنۍ یا ملګرو ته حال نه وایي. دا چې د دې ناروغۍ زیاتېدو مهم لاملونه څه دي، ډاکټر ایوب روز وای په پښتونخوا کې د دې مهم لامل د سرنج استعمال دی او په قبایلي سیمو کې بیا له بهره راغلي مسافر د دې ناروغۍ د زیاتوالي لامل ګرځي.
اوی کې دا کې سونه را روان دي، په سلو کې 27 کسانو کې او بیا چې واښو 37 کسانو کې او اوس دې وسنه د سروې مطابق 38.6 د رسیدلې دي. د شان سلو ټیکس ورکرز کې 7.2 د رسیدلې دي. ماته دې زیات چې کوم دي د بهر نه چې سونه خلک راغلي باید چې زیاتره دا کې سونه.
ډاکټر ایوب روز زیاتوي دا هرڅه په خلکو کې د پوهاوي د نشټوالي او د حفاظتي تدابیرو د نه استعمال لکبل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز ناروغانو د اتحادیه جنرال سیکریټری ظهور خان وای نوموړي په 1999 کال کې په ایډز ناروغي اخته سو او بیا یې میرمن هم په دې ناروغي اخته سو چې په 2015 کال کې وفات سو. نوموړي وای د نور خلکو د ژوند ژغورلو لپاره باید دا ناروغي پټنه کړل شي.
کوشش وکړئ چې کوم انسان ته دا مرضي چې خپل ترکه پورې مو خپل کور کې حل نه وایو چې زه خپل ورو خویندو نه دا خبرې پټوم نو بل چا سره به زه څه خبره وکړم. هسپتال کې هم زه نه شم ویلی، بل دې نه شم ویلی، یو ډاکټر زما علاج کوي. خو دی دینې کې د هغه ستنه پرېښو د هغه زما د هغه لاس کې لاړه زما ستنه ده. د هغه ډاکټر ژوند هم تباه شو، د هغه نرسې ژوند هم تباه شو. نو مونږ دا کوشش وکړو که سیکس مثال خبره مونږ زه به ځان یتم پټې باندې هر وخت د ساتي د هم نه مشتهرونه خو خوړي تاسو ګورئ
د روغتیا د پوهان په وینا د ایډز خورېدو مهم لاملونه جنسي اړیکې، د ډیرو خلکو لپاره د یوه سرنج استعمال، د نای په دکان کې د خلکو لپاره د یوې چاړې کارول او د ډاکټرانو لخوا په یوه آله د خلکو د غاښونو ایستل دي. خو دا چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه کوي، ډاکټر ایوب روز وایي
او سره سره ٹریٹمنٹ ہم کو او ایک خاص کو چیا باہر دکان کی ہر جے ہر اسپتال میں کی دا خبرہ مینڈیٹری نے بلکہ کمپلسری دا جو ہو داخل چ کم دے دا سپاہن کر والی نہ نہ پردہ دا غری چ سر نئی پلیس مالی او درشان دا ائی جی یو سی دا وی دا پرمنگا نئی سرین جنا ورتو اعلان کی سره سره دا تاکید ان کو چ سا سن شی دے
ایچ آئی وی ایڈز یا ہیومن ایمیونو ڈیفیشنسی وائرس یو ڈول وائرس دی چې د انسان پر مدافعتی نظام حمله کوي او د دې نظام په کمزوري کېدو سره په بدن کې د ناروغیو مخنیوي ګران سي. که څه هم حکومت د ایډز راجستر ناروغانو ته درمل ورکوي ترڅو د دوی مدافعتی نظام قوي سي، خو دا یو لاعلاج ناروغي ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان له پولیس سره نیسي آباد مومند اوسیدونکو وای چې حکومت د هغو خلکو د واپسي لپاره تنظیمات وکړي چې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایی په وخت پورې غاړې وتلی وو. دوی وای کله افغانستان سره پر پوله کومه دروازه د سیمې دولت ته تګ راتګ لپاره جوړه شوه او د تعلیم، صحت او مواصلاتو سہولتونه ورکړل شو، نو ممکنه ده چې د بایزو تحصیل ولس خپل سیمو ته واپس راشي. دوی وای په دې امید ناسي چې د ګرسل او نواپاس لارې به خلاص شي. شانواز سرکزی له معلوماتو سره ورو.
نیک محمد خوایزه د خوایزو د سیمو سیدونکو دی هغه وای چې د هغه پورې غاړه خپل ځمکه خپل ولای او روزګارونو چې د ډیورن پولی لوجه هر څور نه پاتې شوی، خو زیاتوي چې د 15 روزیات د هغه عزیزان پورې غاړه د افغانستان په خوره کې پاتې شوی او غواړي چې بیرته راشي، خو د پاکستان حکومت ورته اجازه نه ورکوي.
ما درخواست کی ورکړې د غلنې کی ورکړې دا د 8000 پورې خلک چې کم دي دا اخوا دی، نو په دې 8000 کې به تقریبا 2000 دلته راځي افغانستان حکومت نه پریدي او دلته دغه کور شلو خلک به مشکل او به تکلیف سره مخ دی دی وسوک مخرانی کی.
ملک نادر منان کو داخل هم د بایزو وسیدون کې دی زیاتوي چې بایزو سیمه خالی پرته ده او دا ځکه چې یو شمیر ولسه د ډیورن نه پورې غاړه پاتې دي. او نور لاندې پېښور پنډۍ او نورو سیمو کې ژوند کوي. دی وایي چې حکومت دې د ډیورنډ په پوله د سیمې د ولس د خپلو خپلوانو کره د تګ راتګ لپاره هم د بایزو په سیمه کې یوه دروازه جوړه کړي چې د تورخم د اوږد مزل نه خلاص شي.
سرحدی خلق دی تاغوی تا مشکلات کی منگ تا مشکلات کی بلا دا جنگ دا پل اخپلوی دی او داغوی تگر اکل دی نوٹسی منگو ایلی روشی منگ آلتا مڑی اوشی بلتا یه خور دنشی ورده یه خود روزگار مسئله دا که دا لار روزگار دا پر ازاد شی و دا خلق پر روزگار شی دا منتی سرگرمین دا ومو آوری منگ لدی دیسی و طریقه کار برابر که قانونی چی سنگ دی دا قانون مطابقی چیز منگ تگر اکل دا پل اوشی اپل از منگ کم باندی چی دی کم مالون چی دی کم ازمکن چی دی چی دا هم سنبال کو
او نیک محمد خوازی زیاده بی چی دا حکومت سر پمرا ستا کې د هغوی د سیمو یو شمیر ولس په وسلوالو پسې ټوپک اخیستی و. نو اوس د حکومت نه یوازې د غم خادۍ لپاره بلکې د روزګار لپاره د هم د ګوسړۍ یا ګورسل لار پرانیزي. او دا خبره ملک نادر منان کو داخل هم کوي او دی وای چې د ډیورنډ په کرخه کومه دروازه د سیمې د ولس د تګ راتګ لپاره خلاصه شوه او حکومتي ادارو لکه تعلیم صحت او مواصلاتو په شان سہولتونه هم ورکړل، نو ممکن ده چې د بایزو تحصیل ولس خپلو سیمو ته واپس ستانه شي. مشرانو د سیمې د نورو سپینروبو په شمول د حکومتي ادارو سره بیا بیا جرګې هم کړې دي، خو لا هم کومه لار هغه که د ګورسل وي او یا که نه واپس نه ده خلاصه شوې. خو دوی وایي چې بیا هم په دې امید دي چې ګینې دغه لارې به خلاصې شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما ویلي دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد کلک ګامونه پورته کړي دي او دا به تر هغې روان وي تر څو چې په صوبه کې په مکمله توګه امنیت نه وي ټینګ شوی. د نوموړي په خبره د حکومت د اقداماتو له امله اوس وسله والې ډلې کمزورې شوې دي. دا خبره نوموړي پرون په کوټه کې د 8 اګست وژل شو په یاد کې وي دستورې پر مهال کړي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د صرافه اسوسیشن تر اتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې د 8 اګست د شهیدانو په یاد کې یوه دستوره وسوه. و دستورې ته د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وویل چې حکومت په صوبه کې د وسلوالو ډلو په ضد کلک ګامونه پورته کړي دي چې له امله یې اوس دغه ډلې ډېرې کمزورې شوي دي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وایي چې دغه وسلوالي ډلې پټ وارونه کوي او کله هم د امنیتي ادارو په مخ نه راځي، خو بیا به هم تر هغه وخت پورې په دوی پسې روان وي چې تر څو یې صوبه د وسلوالو ډلو څخه نوي پاکه کړي. وروسته د 8 اګست د شهیدانو په کورنۍ کې واډونه وبېشل سول. په دې ترڅ کې د نامتو وکیل باز محمد کاکړ ورور اتا کاکړ ایډوکیټ و مشال ریډیو ته وویل
د بلوچستان په بیلابل سیمه کې دوی یو ډېر شایسته چې خدمات کړي ول، هغه ځوانانو ته د دوی انعام ورکړی و دوی ته ایوارډ ورکړی چې دوی په دې نامه په دې خدمت په وجه باندې دلته یاد سولو. دغه رقم د شهید باز محمد خدمات د سراپه یونین دپاره چې هغه د غلا مال کم زرګر واخی و هغه ته ډېر په تکلیف باندې پرې نو په غواله باندې شهید باز محمد کاکړ ډېر خدمات کړو د زرګرو د سراپه یونین غو. نو په غواله باندې مشتم نن بقاعده دعوت راکې مجرالو کښېنه سولو او هغه خدمت فصله کې مشته ایوارډ راکلې.
پر دې مهال د سراپه اسوسیشن صدر محمد حسین زیاته کړه چې دوی به کله هم د 8 اګست د وکیلانو قرباني هیره نه کړي.
زموږ شهید وکیلان بیا په سول سوسایټي کې داسې سړیان کې خدمات ښه خدمات ورکړي دي، سوشل اکټیویټیز یا تعلیمي په حواله کې نور په یو شوبه کې پولیس دی ازموږ یو کلب را دی. هر کال موږ یو پروګرام کوو او په دې کې موږ د شخصیت ته ایوارډ او توفې ته ایف ورکو کې دا په ماشا کې یو شو رول ادا کړی دی او ادا کوي او موږ د دې مطلب اوسل ځای کوو.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال د اګست په اتمه نیټه د سیول هسپتال کوچ په یو ځانمرګي برید کې 450 وکیلان او د دوو خبریالانو په ګډون د اویاو څخه زیات کسان وژل شوي او 100 نور ټپیان شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو خبرونه تا تاسو غوږی د مازیګر 5:30 بجې کې دون کړي لند خبرونه له اسرار عالم محمد نورو.
په پاکستانی پارلیمان کې د فاټا منتخب غړو د پاکستان شپږمه سرشمیرنه رد کړې، وایي چې د قبایلو آبادی کم شمیرل شوی. په قومي اسمبلی کې د فاټا استازي مولانا جمال الدین نن مشال ریډیو ته ویل چې دا سرشمیرنه دوی ته د منلو وړ نه ده او پر ضد به احتجاج کوي. زیاتره قبایلي مشران او سیاستوال وایي چې دوی آبادی تر 1 کروڑ زیاته ده، خو د پاکستان سرشمیرنې ادارې پرون په خپل ابتدایي رپورټ کې ویل چې د پاکستان ټول آبادی څه باندې 40 کروڑ او یا لکه دا چې پکې د فاټا آبادی 50 لکه ده. د خبر پښتونخوا سیاست څنګه وای، په صوبه کې له ډینګي ناروغۍ د مړو شو کسانو شمیر 8 ته رسیدلی. د سیاست څنګه یو چارواکي ډاکټر تولانن مشال لوتو چې پرون د ډینګي یو بل ناروغ اهم مړ شوی. د په خبره پرون پورې د 119 کسانو طبي معاینه شوی چې پکې په 109 کسانو کې د ډینګي ناروغي موندل شوی. د قبایلی سمونه منتخب د پارلمان استازو رواج اکټ رد کړی، وایي دا له ابسیار قانون سره هیڅ توپیر نه لري. د قبایلی سمونه منتخب د پارلمان استازو نن مشال ډوته ویل چې دوی یو کمیټي جوړه کړې چې سپران وزارت ته به د رواج اکټ په اړه سپارښتنې ورکوي چې څنګه دا له ابسیار قانونه غوره کېدای شي. د یادونه ده چې په پاټا کې د انتظامي او اصلاحاتو لپاره جوړې حکومتي کمیټې په تدریجي ډول د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو او په قبایلی سیمو کې د نافذ ابسیار قانون پر ځای د رواج ایک شاوڑلو ولندیس کړي چې لا یې هم کمی سولی منزورین دور کړي. په کابل کې پر امام زمان جماعت په پرونی بریف کې د وجل شو کسانو شمیر 28 تر رسیدل لږو نور چوبل دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د سازمان د اټومي څار په اداره غ کړي چې د ایران پوځي مرکزونو ته پر رسي کولو سره دا خبر یقیني کړي چې آیا ایران خو په پټه داسې فعالیتونه نه کوي چې د نړیوال اټومي تړون لمخې پرې بندیز دي. نګي هلی پرون په نیویارک کې خبري غونډه ته دا څرګندونه کړي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مندر ته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال محمد عمران ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنې کړې ده.
د پاکستان جنگ ورځپاڼه لیکي چې د سیاسي او عسکري مشرانو د قومي سلامتیا د کمیټې په شکل کې امریکایي صدر ته جواب اولس هم مطمئن کړي. په دغه اعلامیه کې په ښکاره توګه ویل شوی چې پاکستاني ځمکه کله هم د چا پر ضد نه کارول کیږي او نه به پراتلونکو کې کارولو ته پرېښودل شي. همداراز دا تم هم څرګنده کړې شوې چې نړیوال ورورولي گاونډي هیوادونه هم پر دې رضا کې چې د پاکستان پر ضد د هغوی ځمکه و نه کارول شي. ادارې زیاتوي چې هیله ده نړیوال ورورولي به د امریکایي صدر لخوا لګول شوي بې ځایه تورونو په غبرګون کې پر پاکستاني جواب په سنجیدګۍ سره غور کوي او د صدر ټرمپ لخوا افغانستان کې د ناکامۍ ټول ذمہواری پر پاکستان د اچولو هڅه رد کړې شوې او هیله څرګندوي چې د جنگ ځپلي هیواد د ولسی ګټو په خاطر به د سیاسي هواری د لټولو کوششونه به نور هم تیز کړي شي چې داسې کوم نتیجه رامنځته شي. مشرق ورځپاڼه لیکي چې په ډینګي قابو موندلو لپاره په ابتدایي توګه د تاکال په شمول د وایرس نه اغیزمنې شوې سیمو 4000 کورونه له دې ناروغۍ پاک ګرځول یو ښه پرمختګ دی، خو باید په نورو سیمو کې هم کارونه تیز کړل شي چې داسې په ډینګي مرض زر تر زره قابو وموندلی شي. ادارې لیکي چې د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د پېښور پر روغتونونو کې د نوې مریضانو داخلولو خبرونه نشته، خو د صوبې په نورو برخو کې له دې ناروغۍ د مریضانو خبرونه رامنځته کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. د ستاینې وړ ده چې په حکومتي ګامونو کې تیزی راغلې او د صحت د وزیر لخوا د پنجاب د ټیمونو د کارکردګۍ ستاینه ښایي چې له دې هر څه سیاسي اغیز لري کړی شوی دی. د چا نیکی منل د هغه مننه کول د دین اخلاقو او پښتون روایاتو برخه ده. ادارې زیاتې چې ضرورت ته دی چې په دې ناروغۍ قابو موندلو لپاره له سیاسي بحثونو ډډه وکړي شي او زیات نه زیات خلک په روغتونونو کې د کتلو لپاره ټول وسایل په کار را وستل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا په نوې پالیسي کې د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر موقف او اټلانټیک مجلې هم د دغه تګلارې په ترڅ کې د واشنگتن لخوا پر اسلام آباد د فشار موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي اورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلانولو په وخت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرې ښایي د واک سنبالولو پس د نوموړي تر ټولو ښه ویناوي. ورځپاڼه د نوموړي لخوا په افغانستان کې د خپلو اضافي سرتیرو لیږلو فیصله د پاکستان لپاره د یو ګزار په معنا یادوي چې د ورځپاڼې په خبره دغه هیواد د وسلوالو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي د ډونلډ ټرمپ په خبرو کې د دې خبرې پیژندنه وشوه چې په افغانستان کې د امریکا په 14 کلنه جګړه کې د ناکامۍ څه ذمهواري د پاکستان په سر راځي چې د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ په اړه دوه مخې پالیسي لري او څه وجه بیا د پاکستان په اړه د امریکا دوه مخې توپ هم دی. ورځپاڼه لیکي ټرمپ کم از کم په خبرو کې د باراک اوباما دریځ خپل نه کړ او ویل چې د امریکا د نوې ستراتیژي یوه مهمه ستنه له پاکستان سره د امریکا په رویه کې بدلون راوستل دي. نوموړي وویل امریکا پاکستان ته په بلیونونو ډالر مرسته ورکوي چې دغه هیواد هغو وسلوالو ته پناه ځایونه ورکوي چې واشنگتن یې پر ضد جنګیږي. ټرمپ په خبرو کې د امریکا لخوا د هغو شلو ترهګر ګرځول شو تنظیمونو ذکر وکړ چې په پاکستان او افغانستان کې فعال دي. ورځپاڼه یوه هغه لشکرې طیبه ډله یادوي چې په 2008 کال کې د ممبئی ترهګر بریدونو لپاره تورنه ده او نن سبا په یو سیاسي ګوند کې د بدلېدو خبره کوي. ورځپاڼه لیکي د وسلوالو ډلو په خلاصه فعالیت هغه وجه ده چې ډونلډ ټرمپ پر پاکستان د خبرو دغه ګزار وکړو. بلخو اټلانټیک مجله لیکي په افغانستان کې د مسلې سیاسي حل لاره له پاکستان نه تیریږي. مجله پاکستان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي او لیکي چې دغه هیواد طالبان په افغانستان کې د خپل اثر ساتلو لپاره استعمالوي. مجله لیکي ډونلډ ټرمپ هم د تیرو لسمشرانو په شان د وسلوالو خلاف د کاروای په لړ کې له پاکستان نه د لانورو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې، خو امریکا په دې کې نه ده کامیابه شوې چې خپلو دغو غوښتنو ته عملي شکل ورکړي، ځکه چې د دې لپاره د پارلمان د غړو یو شان ملاتړ یې نه دی حاصل کړی. مجله لیکي خو ډونلډ ټرمپ د نوې کړنلارې خبره څرګنده کړې ده چې وړاندې د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی او د یوې څېړنیزې ادارې پخوانی شنونکي لیسا کرټس لخوا خپره شوې یوه څېړنه کې ذکر شوی.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په 2:30 بجو،
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه یو بجا،
حجره
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون بچا هنری غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تاسو ګڼل کیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر اساس خای په دې هیواد کې د امریکا د هوایی حملو شمیر زیات شي. د رویټرز خبری ایجنس په حواله له دې عمله خای په افغانستان کې د امریکایي پر تر ټولو سره هوایي اډه کې پایلټان ځانونه زیات عملیاتي پروازونو ته چمتو کوي. رویټرز وایي چې د جنوري له میاشتې راهیسې چې ډونلډ ټرمپ د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، په افغانستان کې د امریکا د هوایی حملو شمیرې تقریبا 2 برابر زیاتې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې چې د رویټرز په حواله تیار کړی دی.
د رویټرز خبری ایجنس په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې لشته لږه 2,240 هوایي حملې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول تیر کال کې په افغانستان کې 1,040 هوایي حملې شوې وې. پر دې اساس د جنوري له میاشتې راهیسې چې ډونلډ ټرمپ د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی، په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو شمیر تقریبا 2 برابره زیات شوی دی. د افغانستان په ګډون د جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي ډیر جزئیات لا نه دي څرګند شوي، خو د بګرام په هوایي اډه کې پیلوټان ځان د وسلوالو طالبانو پر ضد داسې جنگ ته تیاروي چې شایي په وروستیو 3 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې خپل جګړه ایز ماموریت پای ته رسیدلی اعلان کړ. د هغه راهیسې په افغانستان کې د امریکا هوایي ځواک د اسلامي دولت پر وسلوالو یا داعش زیات تمرکز کړی دی. په بګرام کې د F-14 جنگي الوتکې پیلوټ تورن دانیل لینزی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د داعش په پرتله د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه سخته ده، ځکه چې هغوی ته خلک معلوم دي، سیمه پیژني او په خلکو کې ځانونه پټوي. په افغانستان کې د امریکا او د ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن د پنځم به پرستایید کړ چې د افغانستان له هوایي ځواکونو به ملاتړ زیات کړي. د سپینې ماڼۍ مسؤلینو ویلي چې د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ یو اساسي هدف له وسلوالو طالبانو د زیاتو سیمو بیرته نیول دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان د ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې د جګړې په ډګر کې پر امریکایي قومندانانو به بندیزونه کم شي او د هغوی صلاحیتونه به زیات کړي. خدا لانه د څرګنده شوی چې د ولسمشر ټرمپ د دې خبرې عملی ډول به څرنګوي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان کپتان ویلیام سالون رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اوس مهال امریکایي ځواکونه یوازې په دریو مواردو کې د هوایي حمله اجازه لري. د کپتان ویلیام سالون په وینا امریکایي ځواکونه د ځان څخه د دفاع لپاره د ځانګړو ډلو پر ضد د تروریزم ضد عملیاتو په وخت کې او د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د ستراتیژیک پرمختګ لپاره د هوایي حملو اجازه لري. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان دانه د څرګنده کړي چې د هوایي حملو لپاره دغه محدودیت بلل شي کنه. رویټرز خبري اژانس د یو شمېر څارونکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو د زیاتېدو لپاره شایي د امریکا پوځ زیاتو مرستندویانو د تخنیکي چارو ماهرینو او وسایلو ته اړتیا پیدا کړي.
فرشته جلازی و چې تاسو ته معلومات ترکول د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د امام زمان خان پر جمعه ته تیرې ورځې د برید د تلفاتو شمیر لوړ شوی دی. دغه وزارت عامه اړیکو مسؤل اسماعیل کاوسی ویل په پیښه کې 28 کسان وژل شوي او 500 ډېر ټپیان دي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانې وایي د برید په اړه د دوی څېړنې روانې دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په امام زمان خان جماعت وسلواله حمله کې د وژل شویو شمیر 28 تنه ته لوړ شوی دی. دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل اسماعیل کاوسی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل په پیښه کې له 500 زیات کسان ټپیان شوي چې اوس هم په روغتونونو کې دي. دی وایي د یو شمیر ټپیان روغتیایي حالت نازک دی. دی وایي وروستي معلومات دا دي چې 28 تنه وژل شوي دي او له 500 ډېر نور ټپیان. اوس د ټپیانو حالت تر کنټرول لاندې دی خو د ځینو ګوتو په شمېر ټپیانو حالت نازک هم شته چې د خلکو او زموږ د پرسونل مرسته ورسره شته. ښاغلی کاوسی وایي د ښځو او ماشومانو په شمول د پیښې اکثره قربانیان ملکي خلک دي کوم چې جومات ته د عبادت لپاره راغلي وو. دی وایي چې په وژل شویو کې درې ښځې هم شامل دي. وسلوالو کسانو چې وروسته اسلامي دولت ډلې یا داعش د خپل ځان وبلل د جمعې پر ورځ ماسپښین مهال د کابل ښار د ولسمې حوزې اړوند قلعه نجاره په سیمه کې د امام زمان خان په جماعت برید وکړ. دا جماعت ته له تشیع لمونځ کوونکو دی چې د جمعې د لمانځه لپاره په زیات شمېر سره کسان پکې راټول شوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویلي چې برید کوونکي څلور کسان وو. دا د تیرې یوې میاشتې راهیسې دریم برید چې د افغانستان اهل تشیع پکې په ډله ییزه توګه هدف ګرځول کیږي. له دې وړاندې په کابل کې د باقر العلوم په مدرسه او جماعت، د هرات په امام باقر جماعت، د سرپل په میرزا ولنګ او په یو شمېر نورو بریدونو کې لسګونه اهل تشیع د وسلو لوخه وژل شوی دی. د کابل د امنیه قومندانې محافظوي مرستیال حق نواز حقیر ازادي راډیو ته ویل د سم معلومات دوی ته رسیدلې چې برید کوونکي د پولیسو په یونیفورم کې وو. خو د نوموړي په خبره د پیښې د څرنګوالي په اړه لا هم څېړنې روانې دي.
اطلاعات موجود دي ولی دغه په اړوند تحقیقات په جدیت سره روان دي. دا په مخکلي وخت نه وي چې موږ دا وایو.
ان تاسو دامن شهره د ولایت د پولیسو یونیفورم نه استفاده شوې ده؟
با استفادې خو ته پوهیږي چې په رنگ رنگ لباسو واغ کې دشمن کوي. حتی د ملا په لباس کې، د پولیس په لباس کې، د اردو په لباس کې باته د چادرې نه استفاده کوي. پس د هر نو لباس نه دوی استفاده کوي او استفاده کولی شي.
نوموړی وایي امنیتي ځواکونو له 200 ډېر لمونځ کوونکي ژغورلې دي. ښاغلی اقیار وایي د جوماتونو او عامه ځایونو امنیت د ټینګښت لپاره چمتووالی شته خو وسلوال له بېلابېلو تکتیکونو استفاده کوي. افغان دیني عالمان، سیاسون، د ملي شورا غړي او عام خلک هم تر ډېره دا شانډلیز بریدونه د وسلوالو نوی تکتیک او په افغانستان کې مذهبي جګړو ته لار هوارول بولي. دوی په خلکو غږ کړی چې خپل ملي یووالی وساتي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغان ځوانانو د هیلو ملي ائتلاف وایي کچري افغان حکومت او په دغه هیواد کې میش نړیوال ځواکونه د ملکی تلفاتو په کمیدو غور نه کړي، ډیری ځوانان به دې ته اړ شي چې له هیواده بهر لاړ شي. د دغه ائتلاف مشر د جمعې په ورځ یوې ناستې پر مهال ویل د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي ته په پام ممکن په هیواد کې د وسوالو مخالفینو حملې لا زیاتې شي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي حکومت د ملکی وګړو د تلفاتو مخنیوي لپاره خپلې ټولې هڅې کوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپه په رپورټ کې اوري.
د افغان ځوانانو د هیلو ملي ائتلاف په دې باور ده چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوي استراتیژي اعلان وروسته جګړه به لا پسې زور واخلي. دغه ائتلاف په هیواد کې د جګړو په زیاتېدو سره د ملکي تلفاتو په ډېرېدو هم اندېښنه څرګندوي. د یاد ائتلاف رئیس محمد علي جعفري د جمعې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل په جګړه کې د خلکو له کورونو د سنګر په توګه کار اخیستل کېږي او افغان او بهرني ځواکونه باید د عملیاتو پر مهال خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
با توجه به استراتیجی جدید امریکا،
د امریکا نوې استراتیجی ته په پام د حکومت مشران باید له ډیر غور نه کار واخلي، نوي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي چې د ملکی وګړو له تلفاتو نه مخنیوي وشي. کچیرې د ملکی تلفاتو مخنیوي ونشي، خلک او په ځانګړي ډول ځوانان به اړ شي تر څو له هېواده بهر ولاړ شي، او موږ له دې اړخه جدي اندېښنه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یونما هم په دې وروستیو کې ویلي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي وګړو مرګ ژوبله 2 سلنه ډېره شوې ده. یونما په دې اعلامیه کې ویلي چې د جون د میاشتې تر پایه په افغانستان کې 1,602 ملکي وګړي وژل شوي چې 2 سلنه ډېروالی ښیي، او 3,501 نور بیا ټپیان دي. یونما همدارنګه ویلي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو مرګ ژوبله 23% او د ماشومانو 9% زیاته شوې ده. په دې وروستیو کې په سرپل ولایت کې د سیاد ولسوالۍ د میرزاولنګ پیښه د ملکي تلفاتو تر ټولو زړه بګنوونکې پیښه بلل کېږي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه 6 ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د عملیاتو پر مهال هڅه کوي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي.
هغه څه چې موږ پورې اړه لري، هڅه کوو چې له ډېر احتیاط څخه کار واخلو. کوم عملیات چې د یوې ورځې لپاره پلان کیږي، هغه په 2-3 ورځو کې ترسره کوو. دا د دې لپاره چې له ملکي تلفاتو مخنیوی وشي.
د افغانستان دفاع وزارت د ملکي تلفاتو لامل هغه وسله والې ډلې په ګوته کوي چې په وینا یې د خلکو له کورونو د سنګر په توګه کار اخلي او د ملکي تلفاتو لامل ګرځي. خو دوی همدارنګه ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه به د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
په کندهار کې سلګونو کسانو د یوې لویې غونډې پر مهال د جنوب ایشیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ ملاتړ اعلان کړ. د غونډې ګډونوالو وویل چې امریکا په خپل نوې ستراتیژۍ کې د افغان وژنې اصلي عامل پاکستان یاد کړی چې باید د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. کسان پاکستان له دغو تورونو انکار کوي. محمد صادق رښتینی له کندهاره رپورټ لري.
د شنبې په ورځ د کندهار په یوه خصوصي سالون کې د کندهار، هلمند، زابل د ولایتي شورا غړو، د ولسی جرګې وکیلانو او دغه ولایتونو سلګونو اوسیدونکو او قومي مشرانو د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ملاتړ غونډه وکړه. د غونډې د ډیرو ویناوالو خبرې د ستراتیژۍ د هغه برخې په اړه وې چې امریکا د سیمې په هیوادونو په خاص ډول پر پاکستان فشار راولي. دوی د پاکستان پر ضد له احساساتو ډکې ویناوې وکړې او بیا ویل چې پاکستان د تیرو 14 کلونو راهیسې په افغانستان کې د رواني جګړې ملاتړ کوي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي لالي حامدزي او د ولسمشر سلاکار وزیر داود گلزار وویل چې له کلونو وروسته امریکا په خپله تګلاره کې د افغان وژنې اصلي عامل په نښه کړی.
اوسنۍ ستراتیژي د طالب پر ضد نه، بلکې د پاکستان پر ضد باندې زموږ لپاره د منلو وړ ده او د هغه په شاو
شهباز شریف چې د نواز شریف ورور دی، د پنجاب وزیر، د ده په لاس لیکل شوی خط چې اسامه بن لادن ته راستی، په هغه وخت کې دغه غوښتنه د اسامه بن لادن څه کېږي چې په سرحد کې، یعنی د پېښور په ساحه کې او د کوټې یا د بلوچستان په ساحه کې او په افغانستان کې که تاسو هر څونه عملې او عملیات ترسره کوئ، پنجاب به مو ملاتړ کوي. کوم شواهد او سندونه دنیاوالو ته ورښکارا کړو؟ خو ښکارا ثبوت و اسناد یې دا دی چې د فوجانو د وخت د دوی ولسمشر یا رئیس جمهور جنرال مشرف په خپل خپل باندې ویلي دي چې دا اکانی نوم یې اخیستی دی چې د دیو شاته موږ ولاړ یو. دلته په افغانستان کې د جنیو تروریستي ډلو د مشرانو نومان اخیستي ول چې دلته یې ورانکاري یا تروریستي فعالیتونه ترسره کول.
د هلمند او زابل د ولایتي شوراګانو مشرانو عطا جان حق بیان او کریم اتل وویل چې اوس امریکا او ټوله نړۍ د پاکستان په دوه مخ سیاست پوه سوې او باید په وړاندې اقدامات وکړي.
اوس موږ د دغې ستراتیژۍ حمایت کوو او ملاتړ یې کوو او موږ هغه نارې چې موږ ولې هغه دی چې ثابته شوه د تورستانو ځاله په پاکستان کې ده
تر څو چې موږ د همدې موضوع په اساس باندې چې موږ ته په دې ستراتیژۍ کې وجه سوې ده هغه افغان ولس جوړول ده افغان ملت جوړول ده د دې موضوع څخه په استفاده باندې لاس یو بل ته ورکړو. هېڅ ممکنه نه ده چې بیا هم افغانستان په برال شي او پر دې موږ پرې
د امریکا له نوې پالیسۍ دغه ملاتړ پر داسې مالي اعلانېږي چې یو شمېر سیاسونو دغه تګلاره د جګړې د دوام په معنا بللې او مخالفت یې ورسره ښودلی. خو یو شمېر نورو بیا له دې خاطره د دې ستراتیژۍ هرکلی کړی چې په خبره په دې پالیسۍ کې امریکا د پاکستان په وړاندې یو ډول لاختار او ګوڅنډنې کار اخیستی او د دې ترڅنګ د پاکستان د یو لوی سیال هند چې له افغانستان سره په تیرو شپاړسو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې ستاینه کړې.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو دا د پاکستان حکومت نا قانونا ګرځول شو ډلو لوري د لوی اختر په موقع د ساربو د سرمنو پر راغونډولو بندیز لګولې دي. حکومت یوای یوازې هغه تنظیمونه سرمنې راغونډولې شي چې حکومت ورته اجازه ورکړې وي. د دفاعي چارو کارپوهان وای باید له حکومت سره سره ولسم خپل ځمواري پوره کړي او د سرمنو د ورکولو په وخت خه کړه کته نو کړي. نور تفصيل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سره ظاهر په رپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د داخله چارو وزارت یو بیان کې ویلي چې د ترهه غری پر ضد قومي تګلارې تر لاندې د راتلونکي لوی اختر په موقع په 15 نا قانونه ګرځولې شو تنظیمونو باندې د قرباني د سرو سرمنو پر راغونډولو بندیز لګولې. بیان زیاتوي کې چا په زور سرمنې راغونډې کړې نو پر ضد به یې د ترهه غری اک تر لاندې مقدمه درج کیږي. د بیان تر مخه په نا قانونه ګرځولې شو تنظیمونو کې د لشکر جنگوي، سپاهي صحابه پاکستان، لشکر طیبه پاکستان او د بلوچستان لیبریشن آرمی په ګډون جوش میر نور تنظیمونه شامل دي. د دفاعي چارو تجزیه‌کارانو په وینا چې پاکستان کې اکثر خلک ټولې ذمہواری په ریاست ور اچوي، باید چې هر وګړی خپلې ذمہواری پوره کړي او د قرباني سرمن مستحق ادارو او غریبانو ته ورکړي. اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه‌کار عصمت وزیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
ما په خیال همیشه مونږ حکومتونو ته ګورو، همیشه مونږ ریاست ته ګورو. کومه کومه مسله به ریاست ګوري، عوام ته په پلم ډیر ضروری ده چې پکار دی چې دو چاله سرمن ورکی، دو چاله صدقه ورکی، زکات ورکی. نو دو پکار دی چې هغه حواله سره، هغه ارګنایزیشن حواله سره مطمئنی چې هغه کم ارګنایزیشن دی یا هغه کم تنظیم دی، هغه خې کارونه دی پر د استعمال.
همدارنګ مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید وویل چې ولس له په دغه موقع احتیاط پکار دی.
کله چې قربانۍ نه شي نو بیا خلک ځان فاسې دي سرمنو نه. راځي څوک راشي ورته نوې تور کې دان ته تاسو کې چې کله دم تنظیم دې کنه دې او ګوریا وایي چې طالبان دي دا چنی منی دي یا ویلفیر اورګنایزیشن دې دا هغه تور کې چې به غریب خلک دي او څه کاوس کې ور کوي ته دې ډیټیل کې نه وی خبر چې به دا کله دم تنظیم سره دې هغه ورته ځان هغو ډیسکلوز کوي. دا خو د یورس کار نه دی، دا هغه اعلان شي او بیا سپیشل ټیمونه جوړ شي او هر کال دا کیسه کوي. ته څه قانون وي چې سختي سره دې باندې عمل کوي او سزاونه ور کوي خلکو ته. موږ ملک سزا نشته دا وایي خو خبرې کې باندې د دې سزا به 50 روپے جرمانه دا غیر شی نه ده.
د داخله چارو وزارت د بیان سره سم چې دې لړکی ټولو ډیویژنل او ریجنل پولیسو په ګډون د ترهه غری ضد محکمې ته په لیګل شوی مراسلو کې ویلې شوې چې په هر خار کې د سرمنو غونډولو د سار لپاره پټي کیمرې ولګوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر ایجنسی اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا گورنر په لوړګي کې د لنډی خانې د اوبو یوې لویې منصوبې افتتاح کړې وه چې خواوشا 22 کروڑ روپۍ ورته اعلان شوې، خو تر اوسه په دې منصوبه کار نه دی شروع شوی. دوی وایي په لوړګي کې د اوبو ډېره لویه ستونزه ده او باید حکومت دې په دې اعلان کړي منصوبه زر تر زره کار پیل کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری په رپورټ کې اورو.
د لوړګي یو تن عامر خان پردی د دغه منصوبې په حق له مشال ریډیو ته وای،
نن څه وخت مخکې گورنر خیبر پختونخوا راغلی و او لنډی خانه واټر سپلای کوم سکیم چې دغه افتتاح کړی و، خو ته حال پاغه باندې عملی هیڅ کار نه دی شوی. زه دا مطالبه کوم د گورنر صاحب نه چې فوري طور باندې احکامات جاری کړي او لنډی خانه واټر سپلای سکیم چې کوم دی هغه فوري طور باندې مکمل شي، چې د لنډی کوتل عوامو دا بنیادی ضرورت یا بنیادی کومه مسله چې دوی بوله چې دا فوري تور باندې حل شي.
او مهرب شاه پردی وویل،
تیر یو کال مخکې دلته گورنر اقبال ظفر جګړه د لنډی خانه واټر سپلای سکیم افتتاح وکړه او ویل چې د لنډی کوتل خلکو به د اوبو مسله ټول عمر لپاره ختم شي، خو هغه افتتاح شوی وه، خو اوسه پورې په هغه افتتاح باندې هیڅ کار نه ده شوی. دلته خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی، زمون په سکولونو کې اوبه نشته، اسپتال کې اوبه نشته، چونکې د لنډی کوتل کې د اوبو ډېر سخت بحران دی. په دې وجه باندې سیاسي پارټو دلته درنې وکړې، احتجاجونه وکړل، مظاهرې وکړلې چې دا اوبو مسله د زر تر زر حل کړی شي.
د لنډی خانې د اوبو د منصوبې د ځنډ په حق له مشکله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود نو پوښتل، نو دوی وویل
کوشش لگیا دی حکومت دا کوشش کی چې چرتنم اوشی گورنر صاحب دا آرڈرز دی چې چرتم اوشی چې مونږ حکومت دا کوشش کی چې د اوبو سره بندوبست وشي. دلته مونږ ټول کوشش کوو، خو مسله دا ده چې دلته اوبه ډېرې زیاتې کمی دي، لاندې اوبه کمی دي، او چې کویانو کې سوو د باران نه کېدو په وجه هغه کویان ډېر وچ شوي دي. انشاءالله زمونږ چې کوم د 22 کروڑ روپو سکیم دی د هغې اسټیمیټس د هغې سروې د هغې پوره ډیزاینینګ کمپلیټ شه، او مونږ ته پی والو فاٹا سیکرٹریٹ نہ دا میسج راغلے دے چې ان شاء الله دې میاشتې کې بدن نه دن نه د 22 کروڑ دا غټ سکیم د پورا لنډی کوتل تحصیل لپاره چې دا به ان شاء الله شروع شي.
د خیبر جنسي خلک وای چې حکومت دوی سره د پرمختیايي کارونو کومې وعدې کړې دي هغه دې پوره کړي او په ټولو اعلان کړی شو منصوبو دې کار پیل کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې لن خبرونه یو وار بیا له اسرار العالم مومند اورو.
په پاکستانی پارلمان کې د فاټا منتخب غړو د پاکستان شپږم اثر شمیرنه رد کړه، وایي چې د قبایلو آبادی کم شمیرل شوی. په قومي اسمبلی کې د فاټا استازي مولانا جمال الدین المشال وویل چې دا اثر شمیرنه دوی ته د منلو وړ نه ده او پر ضد به احتجاج کوي. زیاتره قبایلي مشران او سیاستوال وایي چې دوی آبادی تر یو کروڑه زیاته ده، خو د پاکستان سرشمیرنې ادارې پرون په خپل ابتدایي رپورټ کې ویل چې د پاکستان ټول آبادی څه باندې 40 کروڑ اویا لکه ده، چې پکې د فاټا آبادی 50 لکه ده. د خبر پښتونخوا سیاحت څنګوای په صوبه کې له ډینګي ناروغۍ د مړو شو کسانو شمیر اته ته رسیدلی. د سیاحت څنګ یو چارواکي ډاکټر تولن مشال وویل چې پرون د ډینګي یو بل ناروغ اهم مړ شو. د قبایلي سیمو نه منتخب د پارلمان استازو رواج اکټ رد کړی، وایي دا له افسیار قانون سره هیڅ توپیر نه لري. د قبایلي سیمو نه منتخب د پارلمان استازو نن مشال وویل چې دوی یو کمیټه جوړه کړې چې سپران وزارت ته به د رواج اکټ په اړه سپارښتنې ورکوي چې څنګه دا له افسیار قانونه غوره کېدای شي. په کابل کې پر امام زمان جماعت په پرونی برید کې د وجل شو کسانو شمیر 28 تر رسیدلی او لسګونه نور جوبل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د اماړي کو مسول اسماعیل کاوسین مشال لوتول چې په دې پیښه کې تر 500 ډیر کسان ټپیان هم دي، چې په کې یو څو کسانو حالت نازک دي. د ایش وسلوالي ډلې د دې حمله ذمہ داری منلې. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د دغه سازمان د اټومي څار په اداره غ کړی چې د ایران پوځي مرکزونو ته په رسایي کولو سره دا خبره یقیني کړي چې آیا ایران خو په پټه داسې فعالیتونه نه کوي چې د نړیوال اټومي تړون له مخې پرې بندیز دی. نیکی هیلی پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته دا څرګندونه وکړي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې ستاره عالم مومن درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شي. زملی هم میرزاده ستاره عالم مومن او تکنیکی همکار جاناتن رامیرس گارسیا د نه پیازه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل شئ. د ځان خیال ساتئ. الله پامن.